Tırşnı Osmanlandi.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت څاروان يم. په دې تشنا اسمان لاندې پروګرام کې مو هرکلی کوم. د طالبانو د حکومت د احصایې او معلوماتو ملي ادارې تیر اونۍ وویل چې په 2023 میلادي کال کې افغانستان د څه باندې 10 میلیارد ډالر په ارزښت واردات او صادرات کړي دي. د ادارې د چهارشنبه په ورځ وویل چې تیر کال د افغانستان ټول صادرات 1,290,900,000 ډالر ته ورسېدل، خو په مقابل کې د 8,000,000 ډالر واردات لرل. د دې ادارې پر اساس بهر ته د افغانستان په صادراتو کې لوی ونډه د میوو او طبي بوټو وه. له پاکستان سره د افغانستان سوداګري راکړه ورکړه د مخکینیو کلونو پرتله کمه شوې، خو له ایران سره ډیره شوې ده. ځینو ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نوریدین عزیزی ویلي چې د طالبانو حکومت په دې غور کوي چې له ایران سره د صادراتو او وارداتو اندازه 10 میلیارد ډالر ته ورسوي. البته په کال کې د راپور لمخې د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر ویلي دوی غواړي د افغانستان پر پولو د ګمرکونو کاري موده 24 ساعته کړي چې ورسره واردات او صادرات چټک شي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویندوی عبدالسلام جواد مخکې ویلي و چې په 2023 میلادي کال کې له ایران سره د افغانستان د سوداګرۍ اندازه 1,090,000,000 ډالر ته رسیدلې وه. د په وینا د په دې اندازه کې 9,000,000,000 ډالر د افغانستان صادرات او پاتې 1,010,000,000 ډالر له ایران څخه افغانستان ته د وارداتو اندازه وه. د پاکستان خلاف ایران ته د افغانستان صادرات ډیر کم دي. په همدې حال کې د منځنۍ آسیا د ترند آژانس پر اساس له ازبکستان سره د افغانستان واردات 250,000,000 ډالر ته رسیدلی، خو له افغانستان ازبکستان ته صادرات دی افغانستان یوازې څه باندې یا څه کم 15,000,000 ډالر ته رسیږي. د هیوادونو په اقتصادي وده کې راکړه ورکړه ډیر اهمیت لري. له دې کبله نن په دې تشنا اسمان لاندې خبرونه کې له ګاونډیو او سیمه ییزو هیوادونو سره د افغانستان پر سوداګری اړیکو خبرې کوو. زموږ د خبرونې میلمانه دی د اقتصادي چارو متخصص پوهان بشیر دودیال، د افغانستان د سوداګری او پانګونې خونو د مشرتابه پلاوی غړی آزرخ شافیزی، همدارس د ننګرهار د اقتصاد پوهنځي استاد او د اقتصادي چارو متخصص ډاکټر سردار نعیم حکیم زوی. ټولو درنو میلمنو ته هرکلی وایم. لومړی پوهان صاحب دودیال، په دې وروستي یو کال کې له ګاونډیو سره د افغانستان سوداګری اړیکې څنګه وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر څه مخکې تاسو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. همدارنګه درنو اوریدونکو ته خپل احترامات وړاندې کوم. جناب استاد حکیم زوی، جناب آزرخش صاحب ته هم سلامونه او احترامات وړاندې کوم. موضوع ډیره ښه موضوع ده. مونږه د ګاونډیو هیوادو او د سیمې د نورو هیوادونو سره تجارت ته اړ یاستو، او دغومره هم بل مقابل زمونږ ګاونډي هیوادونه هم زمونږ تجارت نه ګټه کوي او ورته مفید ده، ځکه چې افغانستان داسې یو موقعیت کې ده او بعضې داسې محصولات لري چې زمونږ ګاونډیو هیوادو کې هغه محصولات په بعضې موسمونو فصلونو کې ورته شدیده اړتیا وي. اما متاسفانه د ټولو ګاونډیو سره دا زمونږ تجارت داسې باثباته تجارت نه و، تل په تغییر کې و. مثلا موږ به یو شمېر خام مواد زمونږ کاروبارونو ته په داخل د افغانستان کې د پاکستان نه براتل، هغوی دې یو شمېر خپلو ملحوظاتو د ګټو یا د رقابت یا د نورو مسایلو له امله به دا محصولات به زمونږ په تجارت کې به هغوی بند کړل او نه براتلل. زمونږ د دې خوانه به کله چې یو شمېر محصولات خصوصا دغه زمونږ چې ورته ترکاري وایي، دا میوه او سابه او دا د باغداري محصولات، دا به چې تیار شول بیا په دغه وخت کې بندر وتړل شو. نو دغه تاثیرات و چې متاسفانه د پاکستان سره زمونږ تجارت نه و روان او په همدې خاطر زمونږ د هم د وارداتي هم د صادراتي اموالو د دواړو حجم او د ارزښت د دواړو د لحاظه د پاکستان سره کم شو. اما بالمقابل زمونږ شمالي ګاونډي هېوادونو لکه ترکمنستان، تاجکستان، ازبکستان دوی افغانستان سره یوه ښه پالیسي غوره کړې ده. حتی مونږ د تاجکستان سره بندري بازارونه لرو، داسې بازارونه چې په ډېره لنډه فاصله کې هم د هغوی محصولات عرضه کېږي، هم زمونږ هغلته تجارت خریداري کې هم هغوی. دا یوه ډېره جالبه د تجارت شکل ده. دلته په اروپا کې هم دغسې دغه آلمان کې د هالند سره یو عجیب لنډ بازار وایشته ده. یعنی بعضې وخت ګاونډي هېوادونه دغومره سره د تجارتي مسایل ساده کي او لنډې کي. مونږ د تاجکستان سره دغسې یو مثال درلود، ایران سره په دغه بندر کې دغه تجارت په دې ترتیب سره، او د منطقې د هېوادونو د چین سره، د هندوستان سره، د روسیې سره، د ټولو سره مونږ تجارتي اړیکې درلودلې او اوس یې هم لرو. او دغسې ډېر محصولات د ترکیې نه افغانستان ته راځي. دا ټول شکلونه د تجارت موجود دي، خو په لږ ذره بې ثباتۍ او لږ ذره په تغییر سره. یعنی د یو کال په اوږدو کې د یو کال نه تر بل کال پورې دغه ارقام د وارداتو د صادراتو د یو هېواد او بل سره تل په تغییر کې وي.
بله، ډیره مننه استاد کوروادن، سلامت اوسئ. حافظی صاحب، تاسو ته مرکلی وایم، تاسو څه فکر کوئ په مقایسوي ډول ووایاست چې د تیر کال په نسبت د 2022 کال په نسبت په 2023 کال کې له ګاونډیو سره د افغانستان تجارتي اړیکې غوړېدلې دي او کنه فکر کوئ چې کمې شوې دي؟
سلامونه او نیکی هیلې تاسو درنو همکارانو ته او تاسو دې اندیږي چې محترم وبدم کو او ګرام محترم استاد سلام چې په باسي تاسو مې معنی دي ټول تاسو مونږ نه نیته کوي تاسو نو دا ایسایي شي چې زمون صادرات د تیر کال په پرتله کم شوې دي، اما واردات زیات شوې دي. تیر کال شاوخوا 2 میلیارد ډالر تقریبا صادرات وو او شپږ اعشاریه 9 میلیارد ډالر واردات وو. سږ کال دا صادرات کم شوي دي، ولا سو او یعنی میلیون ډالر تر رسیدلي دي، او واردات تر 8 میلیارد څخه هم زیات شوي دي. یعنې کسر د بیلانس د تجارت زموږ په دغه کال کې تیر کال په پرتله زیات دي.
استاد د دې دلیل څه کې دی؟ شی یو خو د صادراتو په برخه کې ویل کیږي چې زغال یا سکاره په خوا پاکستان ته ډیر صادرېدل، دا کم شوې دي، لکه د صادراتو اندازې څه کم شوې ده، لیکن واردات په څه اساس فکر کوي چې ډیر شوې دي؟ حال دا چې د خلکو اقتصاد تر پخوا لا خراب شوې ده.
دلیل دا دی چې یا مخکې سیستم شتون نه درلود، دا نه سپېدل اوس به سپېږي، او یا دلیل دا دی چې د خلکو ژوند یو څه ښه شوی دی، یا د خلکو خپل بیرته افغانستان ته ستانه شوی دی. او تعداد مهاجر راغلی، تقریبا 1 میلیون شاوخوا مهاجرین بیرته افغانستان ته راغلي دي، او په دې کې هغه خلک هم شتون درلودل چې پاکستان کې ډېر عمر تیر کړی وو، هلته جایدادونه درلودل، کارخانې درلودل، دوی هم قدرت د خرید سره راغلي هلته. احتمال د دې شته چې هغه 1 میلیون نفر چې دي اغوی او نوې خو بیا کال تر کاله نفوس زیاتیږي. اوس مثلا د افغانستان نفوس هر کال 1.3 میلیون اضافي دی د اټکلونو له مخې. نو دا دوه دلیل شاید علت وي چې دا او بل دا چې دا مشته افغانان په بهر کې خپل کورنۍ سره مرستې کوي، هغوی ته په مصنوعي توګه د خرید قدرت تضیقوي. دا هم د بازار د رونق سبب ګرځي، چون زموږ وارد صادرات په خپل ځای کې پاتې شوي او تل شوي دي، اما واردات زیات شوي.
ډیره مننه حافظی صاحب. ډاکټر صاحب، سردار نعیم حکیم زوی، ستاسو په نظر له ګاونډیو هیوادونو سره په سوداګرۍ کې د افغانستان عمده خنډونه څه دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه خپل احترامات سلامونه تاسې قدر من پوهان سیب دودیال او قدر من حفیظی سیب تا بلند کوم هله د چی روح او جوړ سی
سلام
اصلي خبر ادا څنګه چی مخ قدر من پوهان سیب او حفیظی سیب رانا پر واچ ولا د ګوندې هی ودونو سره د افغانستان سوداګری لکه څنګه چی د ترکمنستان یا د ازبکستان یا د تاجکستان یا د نور هی ودونو سره یا د ایران سره د افغانستان سوداګری په نورمال شکل بدون د کم خند او بدون د کم ستونزې او مشکلات سمون اموال د هیوادونو تصادریږي ولی متاسفانه د افغانستان سوداګری چې د پاکستان سره تاسو مخکې میادونه وکړه کم شوي د دې عمده عامل دا دی چې پاکستان هر وخت د ترانزیت یا د مجموع کې وایو تقریبا جمهوریت په دوران کې افغانستان د پاکستان سره د اپټا سوداګریز تلون درلود متاسفانه هر وخت پاکستان د تلون د سیاسي وسیلې په توګه استفاده کوي کله چې افغان محصولات یا افغاني تولیدات خاصتا زراعتي محصولات په هیواد کې هغه د دغه مرحله ته ورسیږي د بلوغ مرحله ته ورسیږي نو دوی دغه خندونه جوړي زما په نظر اصلي ستونزه سیاسي ستونزه دا په دغه ستونزه مشکلات باندې دغه د څلويخ کال را پدی خو نه واسي تجارت په برخه کې پاره برخه کې دوی خندونه او ستونزه مشکلات جوړي او باندې کې هم پام دی فکر کې دي تاسو وګورئ چې دغه تقریبا دا دو ورځې مخکې یا د څو ورځو را پدې خو بیا هم پکتیا او پکتیکا او دغه هیواد وولې کی د پاکستان لوري د افغانستان په خاوه کې ډېر شو د یو جګړه د بیا هم التلاري مسافر باندې زه فکر کوم چې دغه سیاسي مسله همیشه خنډ ما په نظر هم دغه سیاسي ستونزه ده بل طرف په افغانستان کې حکومت هم نړیوال مسؤلیت په حساب باندې نه لري داسې د شکایت یو مرجع نه لري چې غلطه لاړ شي دوی خپل شکایت ثبت کړي او غلطه د ستونزه سیاسي ستونزه د خبرو او ډیالوګ له لارې حل کړي
ډېره زیاته مننه کوربدن قدر منو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو تشناس ملانی پروگرام اوري په دې پروگرام کې له گاونډیو هیوادونو سره د افغانستان په اقتصادي او تجارتي اړیکو خبرې کوو په هانسې ایران سره مثلا تجارتي اړیکې زیاتې شوې دي لکه ک ورته وګورو بیلانس بخي یک طرفه ده یو طرفه ده یعنی ډیر کم څه افغانستان ایران ته صادر کړی دي لیکن ایران ډیر څه وارد افغانستان ته صادر کړی دي حتی اوس چې له پاکستان سره روابط شم نه دي بیا هم افغانستان تر ایران په پاکستان ته ډیر څه صادر کړی دي د دې دلیل څه ده
بالکل د ایران مشروعات په افغانستان کې ډېر شهرت لري او زمونږ دغه د خلکو د ژوند او د عناصر سره ډېر موافق دي مثلا ایرانی فرشونه د ډېر بازار لري یا پلاستیکي تولیدات د ظرفونه او د نور او دغه هم خوراکي محصولات د بل خوانه دلته په افغانستان کې د خلکو ذهنیت داسې ده چې دوی په دې باندې بیخي باورمن دي چې نظر پاکستانی اجناس ایرانی اجناس د کیفیت په لحاظ خدي خصوصا د درمل او ادویه او دا او دغه هم د استهلاکي موادو نه بر علاوه یو شمیر د کاروبار وسایل چې دلته د موږ خلکو ته د مختلفو کارونو لپاره ضروري مسایل او د نور لپاره کاریږي دا هم دلته ورته تقاضا زیاته ده او د بل خوانه ایران د پاکستان سره ډیر هوښیار عمل کوي لکه دغه چې موږ د پاکستان په اقداماتو باندې شکمن یاستو د ایران په اقداماتو پورې تر اوسه دومره شک نه ده موجود یعنی زموږ خلک فکر کوي چې ایران نظر پاکستان ته موږ سره صادقانه چلیږي نو دا غیرت چې موږ د تجارت حجم د ایران سره
استاد تاسو په دې یو اړخ باندې خبرې کوي چې د ایران صادرات افغانستان ته ډیر دي یا افغانستان له ایران واردات ډیر لري لیکن زما سوال دا دی چې ولې د افغانستان صادرات ایران ته ډیر کم دي
افغانستان کوم څه چې لري مشابه اجناس هلته په ایران کې شته دي غوی زمونږ اکټ مشم دغه بعضې محصولات چې موږ لرو مثلا حتی نه غواړي چې زمونږ زعفران هلته لاړ شي غوی خپل زعفران ډېر صفت کوي بل قالینې دي ما تاسو ته عرض وکړ زمونږ افغاني قالینې زمونږ ولی هغوی دا ادعا لري چې ایراني فرش ډېر اوچت ده دغسې هم بعضې میوهجات ده ولې پاکستان چې ده دغه
نور اجناس ته ضرورت لري په هر موسم کې د زمنګ محصولات ته حتی زمنګ قالین چې پاکستان ته دي اته به پاکستانی مارک باندې نور هیوادونو ته صادریږي نو په دې سره پاکستان څنګه ډیرو محصولاتو ته ضرورت لري نو ځکه زمنګ صادرات نظر ایران پاکستان ته زیات دي او بیا د ایران نه مو واردات زیات دي بنا پر دې چې خلک فکر کوي چې د دې کیفیت کده او په مقایسه دې شاید کیفیت هم ښه وي کبي نو دا هغه ضرورتونه دي تجارت او تبادله ټول د ضرورتونو په اساس ده په ایران کې دا ضرورتونه زموږ وارداتو لپاره کمتر احساس کیږي ولې پاکستان کې زیات احساس کیږي نو په دې خاطر
ډیر زیات مننه کور ودان رښتیا هم هغه میوي چې موږ لرو ایران یې بلري د زعفرانو هم داسې تاسو یادونه وکړه خو لیکن د پاکستان او د افغانستان د میوو تفاوت دی بیا وګړي کلی لري هم لري چې په افغانستان کې نشته او افغانستان وریدي وي ورڅخه وګړي بیا مڼي وانګورو داشان نه لري یا کم لري یو اوریدونکو لرو ځان راو پیژنې ازادي رادیو
روان صاحب محترم السلام علیکم صاحب د ازادي رادیو ټول قدرمن اوریدونکو ته خدای پاک دې وکړي چې بس تاسو مې کنه اوریدونکو له هدا تعلیم د هلمند ولایت څخه
مهرباني کوی اتل صاحب
مننه خدای پاک دې قدر وکړي سلام ملمنو ته وان روان صاحب محترم مخې درې کراسه موضوع ته تاسو د تخنیکي فاران سمیر غوښتنه کوي روان صاحب محترم چې د شپږو بجو څخه نیولې بیا در سهار تر وو بجو پورې د ازادي رادیو د لنډې سټي چې دی دلته د ایران څنګه په ګاډي روان صاحب محترم تاسو شایسته پروګرامونه د فارې جوړوي نو د تخنیکي فاران څخه غوښتنه کوي چې دا څه پی مرسته دغه کې چې د ایران برخه په ګاډي روان صاحب محترم د مستمو خبرونه کې دې سمې صاحب راځلي
ښه مننه کور ودان د موضوع په اړه څه وایست کنه
مله اعلی د کادر وکړه سروان صاحب محترم رابطه دغه مثال د خبري د ازمستان چې دی ته ملونو چې خبري باندې وکړه سروان صاحب محترم دلته په هلمن ولایت کې ځخپل یو دهقان یم دا غزمیر د پومبو وسیله چې سروان صاحب محترم دلته دغه وخت موږ پومبا وکړو بای نرخونه ښه سمې نو دا چې موږ پومبا دغه ته ورسېږي وصول ته ورسېږي بیا چې بیزنس ته په کم قیمت د لاسو دي سروان صاحب محترم نو زما د ملمنو څخه دا غوښتنه ده چې د ازمیر د پومبو دغه چې دی کیفیت دی بیکار دی دغه پښتنه دی راځي جواب کې تاسې مثال دا زیرا د سروان صاحب محترم شکل موږ یو مان زیرا چې په 3000 افغانۍ رانیول د توخم پر وخت باندې چې موږ مثال کړل وو چې په 300 په 350 افغانۍ دي چې دا به کیفیت دي د ازمیر شهر کې د ازمیر تجارتان چې مثال د خبري دغه لار نه لري او زمينه نه برابرۍ دا غوښمه پښتنه د سروان صاحب محترم د ملمنو څخه
ډیر زیات مننه کور دی ودان اتل صاحب حافظ صاحب دغه شکایت تیرونه په یو بلخ پرونه کې خلکو کوچه دوی چې څکری دیغه قیمت کمیشي یو خو به شاید د علت په چې یو کال یو شای ډیر اصل ورکړي غټو کې قیمت لوړ وي ځکه چې کمی بلکل ټول خلک هغه شای وکړي شاید یو علت دا وي اما که په مجموع کې په دې خبري وکړو چې څنګه کولای شو چې ل نور هوادونو سره د افغانستان تجارتي بیلانس یو څه شوکو د خو برابرول خو به نه شوکو لیکن یو څه شوکو په دې لپاره څه پکار دی همدا موضوع له دې اوریدونکو خبرو سره تړلی شو چې کوم کوم شان دوی ته پکار دي چې بیا خپل وخت باندې صادرات وکي او په شبه باندې خپل محصول و پلوري خلک
د افغانستان قریب اقتصادي او تجارتي تاریخ باندې کار وکي برسیره کیږي چې د افغانستان تجارتي بیلانس ډیر وخت مثبت و یعنی موږ کسری بیلانس تجارت نه درلودو او په هغه وخت کې زموږ ترجیحي تولید وو او رقابتي صادرات وو ترجیحي تولید دغه څه وو چې په د هلمند کې چې د محترم اوردین کې شریک کړل د بوس شرکت وو د شرکت بوس لخوا بهترین نوع د پومبي تخم هلته اصلاح شوي دوی ته ویشل کېدلې او په مقابل کې په خپل دا شرکت د دوی حاصلات رانیوي او بیا پسته هغه د په خپل په هلمند کې د بوست په کمپنۍ کې دا پروسس کېدل لکه چې بیا په قندوز کې هم دا کار کېدل سپینځر شرکت کول په مزار کې سخی ماشینکاران کول په هرات کې شرکت موافق عین کار کول او زموږ صادرات په اخر کې تقریبا 1,30,000 تن پختي ته رسیدلی وو چې دا پاس له مصر خپل د کیفیت لمخې دوه هم ځای په دنیا کې درلودل او ډیر خریداران او ډیر خلک لیوال ول چې دا د افغانستان پومبي ترلاسه کی مثلا د لندن مارکیټ د توکرانز جوړول لپاره دغه د افغانستان پومبي ته ترجیح ورکول او روسیه طبیعت او کسه هم په منځنی ایشیا کې روسان ډیر خپل تولیدات پنبه درلودلی، خو بیا زموږ پنبه تر ازبکستان او تاجکستان او قزاقستان پنبه په پرتلش کیفیت لوړ و. اوس مهال یو بزګر په خپل دا کار کوي، هیڅ مایوي سیستم شتون نه لري، هیڅ نظم شتون نه لري. متاسفانه هغه سپینزر شرکت په تیر جمهوریت ما وروار غوښتنه وکړه چې دا خو ډېر ګټور او ضروري شرکت او موسسه دا باید ورغول شي. هغوی یو فرانسوي شرکت ته په وړیا یې ورکړ، هغوی هم خپل ګټې وخوړلې او هغه ټول ماشینري هم له بین لاړ، جایدادونه هم له بین لاړ. که نه دا شرکت نه یوازې په هلمند کې هم دغسې دا بوس شرکت ویجاړ دی، هېڅ هغه خپل پخواني امکانات نه لري. شرکت موافق په هرات کې هم اوس هغه پنبه او دا شیان نشته دی او هغه صادرات هم نشته. نو دغه لپاره یو بنسټیز کار ته ضرورت شته. اول خو دا زمامداران باید وپېژي چې په افغانستان کې څه شتون درلودل، د هغه شیان چې ګټور و مفید و او ښه امکان یې ورکړي و د هغه د ارغونې لپاره بیرته باید ورودنګي. اما متاسفانه حکومتونه یو خو د دوی سر خلاص نه و، دوهم دا چې دوی اقتصادي کړنلاره نه درلودل. ما وار وار تاسو ته پته شته چې د رادیو له لارې مخکې هم چې موږ د مسؤلیت رهبري دي وټاکنو درلودلې، د خصوصي سکتور د افغانستان په شورای اقتصادي کې په کمیټې اقتصادي شورای وزیران کې او محترم ولسمشران سره مخامخ دا مې ورته ویلي وو چې دا قانون چې تاسو کوئ بالکل د افغانستان د اقتصاد لپاره زهر دی. دوی دا ټول دا حدیثه وزیر مالیه و دې ته مې ویل ته خو اقتصاد پوهی دا چې ته شرکت سمون لیلامایی یوازنۍ مؤسسه چې د میوې د افغانستان وچې میوې پروسس کول او اډیشنل ویلیو په کې اضافه کول، دا کارخانه مه خرڅوي، دا کارخانه بیا جوړ کړئ په ډېر اسان شرایط خصوصي سکتور ته ورکړئ، تشویق کړئ چې دا د افغانستان د میوې پروسس کې دلته. متاسفانه دا نه شو. اوس خو په خاص هم حالات خراب دي، ځکه چې مخکې خو بیا یو نیم انجوګان یا بعضې بینلمللي مؤسسات شتون درلودل چې په نوم د میثاق شهروندي او په نوم د همبستګي دا وړي پروژې تمویلولې او خصوصي سکتور سره هم مرستې کولې. نو اوس مهال مشکل دا دی چې دوی د دوی پختې هم جدي معیاري نه دي، او بیا دا چې دا لوی قراردادونه چې هلته قرارداد موجود دی او سوسیالیستي هیوادونو سره و، لندن سره و، جرمني سره و، چکسلواکیا هم په سوسیالیستي هیوادونو کې راحت دي، در ټولو سره دوی هغه کول. اما اوس هغه نه قرارداد شته دی او نه کوم څارنه شته، نه دا اصلاح شوي تخمونه ورکول کېږي او نه هغه بانکي شاخې زراعتي چې د بزګرانو حامي و او په سخت شرایطو کې دوی سره مرستې کولې، قرضې ورکولې پرته له سود او ډېر لږ انټرست سره. هغه شیان نشته دی. اوس خو دا بالکل بې پناه دی زموږ بزګران او مولدین، ځکه زموږ اوس کسي بیلانس تجارت څه زیات دی. مخکې یعنی په دا تقریبا درویشت کاله زموږ تجارت نه یوازې کسر نه درلود بلکې تفاضل درلود، یعنی زموږ صادرات تر واردات څخه زیات و.
سلامت اوسې حافظي صاحب کوربدن. یو اوریدونکی لرو، ځان راو پیژنئ.
سلامونه محترم.
سلامت اوسې، مهرباني کوئ.
خو خوشاله اوسې کې البته محمد علي احمدي هم بغلان نه زنګ ولې مېلمنو ته سلامونه وایي. زوړ روغ اوسې کې البته سرواز سے فرښتې هم فکر کې چې یو تجارت یو ملک سره مملکتو سره کیږي نه، چې فکر کې چې بل مقابل یې نه مثلا دا چې اچھا خبره ده چې درغلی ونه وسې یعنی صادقانه باید یو مملکت بل مملکت سره نو په تجارت کې هغه نور عمر کې چې باید هغه وګوره چې سندر لري نو بدبختانه چې موږ تاسو وګورو کله منو چې ویل نو سروان صاحب دا سلوي کلو کې نه موږ په نوم باندې څه درلود نو چې خاصه نه په ونه راشه د افغانستان ته نه مثلا موږ شاب زیاتره چې زړه به چې قچاخیت لري یعنی تقریبا شخص ته ما راشه وی به نه تر کله نور ملکو کې سره لکه دا اسیای ملکونو کو د پاکستان او قرغستان ترکمنستان یره دا صادقانه برخورد کیږي موږ تاسو افغانستان زره نو دا نور ملکونو چې پاکستان ایران دوی په ټوله کې چې وګورې سروان صاحب دوی په غیر هغه کې دوی ګټه کړې ده، تقریبا دوی په درغلي کې ګټه کړې، نو هغه سنځل چې نور ملکو سره بلکتونه لري په تجارت بخش کې، نو هغه چې موږ تاسو سره اسمان نه دوی نه ده کړې، نو په ټوله کې دغه اوسني حکومت د موږ دا غواړو سروان صاحب چې یو دسې واغو لري نور ملکو سره چې بل مقابلې لکه مخکې چې ما ویلې چې موږ تم نه په ورسېږي موږ وطن جوړ شي او دوی یو څه ګټه وکړي، نو دغه زیاتره ملکونه اروپایي ته وګوره سروان صاحب چې دغه یو
کور ودان احمدی صاحب سلامت اوسه یو بل اور درکم شتا تاسی زن راو پیشن آزادی رادیو
السلام علیکم سروان صاحب تا او ملمنو او ټول اوریدونکو ته نیکی هیله او احترامات وړاندې کوم.
سلام
چې ته خیر هم د زابل ولایت څخه
مهرباني کوي.
اغوستیا هم زموږ خو یو نظر دی او پښتنه د نظرم داد پښتن و تجارتي معاملات ته ډیر ضرورت لري، څنګه چې زموږ میوي او نور داسې شان باید خارج ته صادر شي او واردات خو نو مستقل تولیدات الحمدلله تری وحدا پولیسته او البته کافی د ملک لپاره نه جن موږ دواړو ته ضرورت لرو، چې موږ صادرات هم ولرو او واردات هم ولرو، او البته دلته داسې مالونه راځي چې هغه کیفیت یې ډېر ټیټ وي، هغه اصلي مالونه زموږ لپاره نه راځي، بعضې داسې مواد دي چې هغه تاریخ تیر یا کیفیت یې ضعیف وي. او له محترم ملمنو څخه مې دا پوښتنه ده چې د چابهار لار تر کومه حده پورې اوس پرانیستل شوې ده، آیا څونه تجارت پر دغه لار باندې روان ده او زموږ دپاره څونه پایده منه ده نسبتا د کراچي تر لار، ځکه چې زموږ خو بله لار نشته.
ډېره مننه حاجي صاحب توخي کور دي ودان. ستاسو په نظر څه پکار دي چې په افغانستان کې پانګونه پی وشي او توجه ورته وشي، څو صادرات هم ډیر شي په دې دنیا کې اوس چې موږ ګورو ځینې ډیر پرمختللي هیوادونه دي، هر څه نه جوړوي، ممکن الوتکه امریکا او فرانسه او برېټانیا جوړي کړي، جرمني نه کی جوړي او دوی ته دغه واردار تمام شي دا وارد کی الوتکه بل هیواد واخلي، اما یو بل شی بیا دوی جوړي هغه بل هیواد نه جوړوي هغه اخلي. فکر نه کوي چې هغه برخو ته په صنعت کې هم توجه وشي چې له زراعت سره کومک کوي او له صادراتو سره کومک کوي، مثلا د پروسس برخې ته توجه ستاسو تبصره سره په هان سب دوجال تاسو په دې اړه نظر څرګند کړئ.
بالکل ډېر مهمه موضوع ته تاسو اشاره وکړه، موږ باید یو څه تدابیر ولرو. تاسو یو مثال ورکړه د یو بل ته فرمایش ورکول، رښتیا هم اوس دغه تولیدات یو مفهوم ده، موږ په اقتصاد کې ورته مطلق مالیات وایو. ځینې هیوادونه ځینې منطقې د یوه جنس په تولیدولو کې مطلق مزیت لري، تجربه د کار نیرو خام مواد او نور شهرتونه، نو د دغه مطلق مزیت ته په کتلو سره هغه هغه ځانګړی محصول تولیدوي، بل مقابل به یو بل سیمه یا یو بل هیواد په یو بل جنس کې مطلق مزیت لري، هغه به هغه تولیدوي او دوی بیا دا سره مبادله کوي. دا هغه ډېر ښه شکل د تجارت ته چې دواړو خپل ضرورتونه هم رفع کوي او دواړو ته ګټور هم ده، ځکه چې دغه د نسبي مزیت او مطلق مزیت دا په اقتصاد کې اوس یو ډېر ښه مفهوم راغلی ده. اقتصاد کې یو ډېر اقتصاد پوهان دي چې دوی ته نهایون وایي چې دغه نهایي ګټه نهایي تولید ګټه څومره کیږي، دوی دا ټول محاسبه کوي. د بل خوانه دغه نور هیوادونه چې چې تصویري چې نور تجارت کې شوی، هغوی د تجارت لپاره د کارګو سیستم لري، کارګو الوتکه کارګو ترکونه د غلارۍ او کارګو ریل او ترین، دا درې واړه ځانګړي د تجارت لپاره دي او د دوی هغه لاري هغه ډېر ساده سیستم هغه یخچال لرونکي دي، موږ دا شیان نه لرو متاسفانه. نو که چېرې موږ په خپل هیواد کې دغه مطلق مزیت د منطقو وټاکو، مثلا قندهار یوازې د انارو د شدیلو د انګور دپاره، کاپیسا د انارو دپاره، زموږ دغه پروان ولایت د انګورو دپاره، سمت شمال و مزار دا د خټکیو دپاره، دا که موږ تعیین کړو او د بل خوانه دغه د مارکیټ او د مارکیټینګ وضعیت موږ سم کو د خپل محصولات خو سورت ستاندارد بستبندی او لیبل دا کچیر موږ وکړو موږ تولیدونکي دا بزګران بیچارهګان دوه ناتوانه دي چې خپل محصول د مارکیټینګ لپاره ښه بستبندی نشي کولی. بار جامه ورته نه لري. دوی په دوه ګروپونو درېو ګروپونو څلورو ګروپونو باندې کټګوري کولی نشي. اشتهارات او دا ورته نه لري. سره دې چې کیفیت یې ډېر ښه ده زموږ د میوجاتو د سبزیجاتو حتی زموږ د لاسي صنعت منطقه کې موږ ډېرې ښه وده ورته ورکړو شو. یوازې زراعتي تولیدات نه دي او ډېر داسې ملکونه دي چې زموږ لاسي صنعت ته ضرورت لري. فرمایشونه راځي او دا په نورو ملکونو کې دا لاسي صنعت نشته ده او دا زموږ یو مستظرفه صنایع چې ورته وایو ډېر ښه بازار درلود. یو وخت کې جناب حافظي صاحب تشریف لري موږ امپوریم صنایع دستي درلود په شهر نو کې. دې امپوریم صنایع دستي ته به د خارج نه فرمایشونه راتل. دا کلالي مسایل دغه ګڼ حیاتي کمیسونه دغه د نجاري بعض محصولات دا موږ په دغه لاسي صنایعو په صنعت کې درلود. د دې تجارت ښه رونق درلود او د دې سره موږ د بیمې شرکت دا حمایه کول. د دې مولدین او د دې کاروباریان به د بیمې شرکت د بانکي سیستم د حمایتي سیستم موجود و. داسې قوانین وضع شوي وو چې د مالد نه نیولې تر ګمرک پورې تر هغه ځایه پورې چې دا مال به ته خارج شه تر هغې پورې به دا حمایه کېده ملاتړ کېده به. د بلې خوانه موږ په خارج کې هغه وخت ډېرې فعالې نمایندګۍ درلودلې. یو شمېر هېوادونو سره بارتر تجارت و اما په آزاده حوزه کې موږ په ډیلي کې د بانک نمایندګۍ ګانو درلودلې. په لندن کې مو درلودلې. په نیویارک کې مو درلودلې. هغه شی اوس موږ نشته ده او دا هغه زموږ د آزاد تجارت شکل متاسفانه د بانکي انتقالاتو له امله ډېر محدود شو. اوس داسې یو شکل یې نیولی چې تقریبا یو بارتر یو داسې یو شی چې نقد واخله او نقد خرڅ کړه. دا د نن ورځې تجارت کې دا شی نه ګټه کوي او نه هغه لازم سرعت او سهولت لري نه د مالد په ګټه ده او نه د هېچا په ګټه. دا نو واقعس ډېر ښه اصلاح کېدی شي. ډېر آسان اصلاح کېدی شي. جناب حافظي صاحب تشریف لري. موږ کولای شو چې دغه حاکمیتونه ته په هر وخت کې ډېرې ښې مشورې ورکړو. موږ داسې مشورې نه ورکوو چې هغه ممکنې نه وي بلکې داسې لارې ورته ښیو چې زموږ د شرایطو سره سم ډېرې آسان هغه عملي کېدلی شي. ولې چېرې چا غوږ ونیو؟ هېچا موږ ته توجه ونه کړله.
ډېره مننه. سلامت اوسئ حکیم زوی صاحب. که تاسو دې اوریدونکي د پوښتنې ته ځواب ووایست دوی وایي چې توخی صاحب پوښتنه کوله چې چابهار بندر څومره د افغانستان په ګټه دی خصوصا دغه روسي قرارداد چې له هند سره ایران وکړو د دغه بندر یو ترمینل شهید بهشتي ترمینل هند ته لس کاله په قرارداد ورکو دا به څومره د افغانستان له تجارت سره کومک وکي؟
د دوخي صاحب د سوال په جواب کې به دا وایو چې د چابهار بندر چې په اوس وخت کې د کراچۍ او د بندر عباس د بندر په پرتله د افغانستان لپاره په کراتو خدي او دغه یو ښه بدیل دی. دا غډیر یو غټ بحث دی. په دغه باندې ما تقریبا یو څېړنه کړې وه. خلاصه وایم چې د دغه بندر او د کراچۍ د بندر او د بندر عباس دغه بندرونو مقایسه ما کړې وه. نو د دغه بندرونو په پرتله د چابهار بندر افغانستان ته تقریبا د فی کانتینر له لحاظ چې مثال کچیر ته موږ یو کانتینر هغه تقریبا چې دیرش یا شل فوټه دغه ولري اوږدوالی ولري اندازې وي موږ د کراچۍ د بندر نه کابل ته وریدو تقریبا هغه څه کم دوه نیم زره څلیری سوه ډالر کیږي. خو که چیرته همدغه د کراچۍ د چابهار د بندر له لارې کابل ته وریدو نو بیا دغه تقریبا $1300 دی. همدارنګه رازو دی ته چې د دغه بندر د چابهار د بندر له لارې زمونږ سوداګر کولی شي چې سل چې شل په سلو کې خپل سوداګري ستوګي نور هیوادونو ته په اسانه ډول باندې او زر صادر کړي. نو زما په نظر د چابهار بندر ولی ستونزې مشته مشکلات پکې شته دي نو وېرې دغه بندر باندې کې چیرته اساسي کار وشي نو موږ به د پاکستان دغه سوداګری زین حصار چې تلي مخکې موږ هم په باسو کوم ملمنو هم په باسو کې چې د افغانستان د سوداګرۍ په وړاندې یو ستر خنډ جوړي نو موږ به اسانه ډول وکولې شو چې د دې لارې د هند سره د ایران سره او حتی د منځنی اسیا او حتی د اروپا سره موږ خپل سوداګریز اړیکې پراخ کړو، خپل اموال هلته په کم وخت او په ارزانه ډول باندې موږ هلته صادرو.
ډاکټر صاحب حکیمزوی، دا بندر اوس فعلاً آیا تجارت ته، وارداتو، صادراتو ته آماده دی؟ ځکه چې لا هم داسې معلومیږي چې هند غواړي چې پانګونه وکړي او هلته تاسیسات جوړ شي، او زمنن پخوا دغه خبره کېده چې د هغه دغه عمق کم دی، دا باید ډېرې چې غټې کښتۍ هلته راشي.
څروان صاحب مخکې مو ویل چې ستونزې مشکلات شته، دا بندر نوې دی خو ولې که چېرته لومړیتوبونه ورکول شي او دغې باندې کار وشي اساسي مشکلات حل شي. د کراچۍ د بندر طبي خبر ده چې د کراچۍ بندر د بندر په پرتله باندې دلته امکانات کم دي، ستونزې شته، مشکلات شته دي. ولې که چېرته دولت او لکه څنګه چې تاسو تیر ورځې هم ولیدل چې د ایران او د هندوستان د دولتونو ترمنځ تقریبا د دقیق ارقام نه دي معلوم چې د 2 میلیارډ ډالرو په اندازه باندې دوی دغه د چابهار بندر د پراخوالي او د خوالي لپاره دوی قراردادونه وکړه. چې بیا موږ تاسو ولیدل چې امریکا د بهرنی چارو وزیر اعلان وکړ چې که چېرته هندي کمپنۍ د ایراني کمپنیو سره یا د ایران د اقتصاد سره تعاون مرسته وکړي نو دوی به هم د خطر او د زیان سره مخامخ شي. نو دغه بندر نوې د ستونزې شته، مشکلات شته دي، او دغه ستونزو ته که چېرته د هند لکه څنګه چې هند پته یې د ایران نو که افغانستان هم دغه برخه کې اقدام وکړي ستونزې او مشکلات حلېږي، او په لنډ وخت کې موږ کولی شو چې دغه بندر د دې جوګه کوچی د نړیوال معیارونه ولري او نړیوال سټنډرډونه معیارونه پوره کړي، هغه کوم چې د سوداګرۍ د سوداګریز توکو د انتقال لپاره لازم دي چې بندرې باید ولري.
ډېر زیات مننه ډاکټر صاحب حکیم زوی. حافظي صاحب مخکې یو اوریدونکو توخی صاحب د بی کیفیت مالونو د واردېدو یادونه وکړه. ځینې خلک شکایت کوي چې سوداګر باید دا کار ونه کړي، بی کیفیت شیان وارد نه کړي. څه فکر کوي چې د سوداګرو وظیفه دا او کدي هغو کسانو چې ګمرکونه په لاس کې لري؟
دا خو اصلا ملي وظیفه ده، یعنی وګړي هم په خپل یعنی خپل د تقاضا پر بنسټ کولی شي چې د بازار نظم جوړ کړي، یعنی مثلا خراب شیان ونه نیسي او ټینګار وکړي چې سم شیان غواړم.
لیکن حافظي صاحب خلک غولي شي کله چې یو شی ارزان وویني، فکر کوي چې ارزانه ده نو ځکه اخلو، ثبات نه ګوري.
اول باید خدا د فقر نشه ده، خلک قدرت د خرید ډېر لږ دي، حتی دا درمل چې دي متاسفانه د ځینې د درمل پلوون کې د درملتونو نو دا خلک وایي چې ډاکټران خو ډېر نسخې اوس متاسفانه ورتي لس قلمه پنځه لس قلمه دوا ورکوي پرته له چې دا د نورم سره برابر وي. دنیا دلته دا کار نه کوي، دلته کوم مشکل سره تاسو ته یو انټي بیوټیک درکوي، هلته په دا درجن درجن دلته انټي بیوټیکونه لیږي. داسې خلک شته چې خپل نسخې درې دې برخه کې یو برخه نه نخلي، بیا پنځله سورج ورسته بیا پیسې پیدا کوي، بیا دوم برخه اخلي، بیا په پای کې بیا دریم برخه اخلي. یعنی دونه خلک اړ دي او پریشان دي، عام خلک چې حتی د خپل د درمل د اخیستلو لپاره هم پیسې نه لري. نو دا چې شش شیان مصرف شي خو هغه خو بیا ستاندردونه په دنیا کې معلوم دي چې شش شیان چیرته ولیدي. نو او بل دا چې موږ خو به محدود یو زموږ تجارت په همدغه منطقوي تجارت، یعنی چې څه مال واردوو، یعنی پاکستان څخه یا د ایران څخه، او د هغوی ستاندردونه ډېر اوچت نه دي. یعنی هغه خلک چې کوالټي پسې ګرځېږي یا کیفیت پسې ګرځېږي هغوی بیا خپل بیا بل ادرسونه لري، د هغوی څخه بیا ستاندرد مالونه رانیسي. اما زموږ بدبختي خو دا فقر ده، فقر ډېر پراخه دی اوس په ټول افغانستان کې. فقر شتون لري، هغه متوسطه طبقه چې شتون درلودل هغه متوسطه طبقه هم فقیرانو سره یوځای شول، اوس متوسطه طبقه بالکل موږ نه لرو. نو په دې خاطر باندې هغه ارزان شیان چې د خلکو د وس سره برابر دي هغه شیان راوړي. د دکاندار چې دی تاجر ته وایي دا شی راوړه دا شی مراوړه، بیا ځکه چې هغوی خلکو سره په تماس کې دا تاجر چې هم د فروش دي دا بیا لوی هم د فروشان ته بیا ورځي د خپل هغه شرایط ورته وایي چې دغه شیان راوړه، دغه قیمت څخه زیات څوک نه رانیسي. دوی چې زیاته بیا په مارکیټ کې لټوي چې همدغه مال راواخلی چې تر ټولو خارزان مال چې دوی په ضرر ونه کی نو په دې اساس کیفیت دلته تبا کیږي. دوم دلیل دغه دی چې موږ کنټرولي کیفیت واخه نه لرو. هغه شرکتونه چې دلته راغلي په نوم د تست لپاره کارونه کوي کیفیت د سنجول لپاره هغوی سوداګري لري که تاسو یو سو روپۍ ورکوئ تاسو ته خط درکوي چې بهترین جنس در وارد کړي دي، اما که چېرې پیسې ورنه کوي بهترین شی خراب لیکي. یو وخت په د حیرتان بندر کې یو نفر ما ته راغی، زه رئیس د تاقوما، وویل چې دلته څلور شپېته واګون غلط تیل راغلی په نوم د پریماګون چې هغه زهر دي، او دا ټول خصوصیتونه یې راته راوړل چې د بنګلي ستاندردونو له مخې دا بصیره شوي وو. بیا ما دا مسایل له خلکو سره مقامات سره شریک کړل، ډېر عاجل دوی امر وکړل چې دغه څه هغه شي تعقیب شي. بیا عجیبه خبره دا شو چې هغه نفر چې دا راپور را کړی وو او هغه ښه مال مثلا بنزین نه ودو وارد کړی وو، هغه یې ونیو د دې تیل خراب تیل نمونه هماغه د تست مرکز د هغه عارض په نوم کړل، او هغه ګرام نفر مالونه یې را داخل کړل، او د دې تست هغه نمونه کوم شي وو چې بالکل اعلی تیل وو هغه د هماغه مجرم په نوم یې وکړل. په نتیجه کې دا څوک چې ښه مال وارد کړی وو دی بندي شو او جریمه شو، او هغه نفر چې غلط مال وارد کړی وو خارمان شو. په افغانستان کې مشکلات ډېر زیات دي، او دا ستاندردونه چې دا ستاندرد تیش لپاره چې مرکزونه دي هغوی باید اصلاح شي.
ډېره مننه، سلامت وسی کور ودان. پوهان صاحب دودیال، فکر نه کوم چې اغه څوک چې واک پلاس کې لري سوداګر او پنګوال دې ته تشویق کړي چې داسې فابریکې یا داسې صنعت توجه کړي چې اغه زموږ له زراعت سره کومک کوي او زموږ له په نتیجه کې صادرات سره کومک کوي.
بالکل، ډېر ښه خبره مو کړه. دلته یو زنجیر رامنځته کیږي، دا چې سرمایه ګذاري بیا تولید بیا د دې فروشات خرڅول، نو په دغه فروشاتو په دې کې بیا مارکیټینګ رول لري. مارکیټینګ به بازاریابي کوي چې دغه محصول چې دوی تولیدوي په څو کټګوریو باندې ویشلی شي، کومو ځایونو ته لیږلی شي، چېرته ورته مشتریان موجود دي. په دغه ځای کې چې دا د تولید او د عرضې تر آخري نقطې پورې کوم خدمات کوم مفیدیتونه چې په اجناسو کې اضافه کیږي موږ دې ته مارکیټینګ وایو. کېدای شي د فاصلې مفیدیت وي، کېدای شي د بسته بندي مفیدیت وي، کېدای شي د پروسس یو دوباره یو مرحله مفیدیت وي، او یو بل مفیدیت بارجامه او بسته بندي ده. موږ ډېر ښه شی تولیدولی شو، اما ورته بارجامه نه لرو. اگر چې اوس خوشبختانه دغه خبري کو چې خندار کې د کارتن جوړولو فابریکه جوړه شوې ده. دلته څو کاله مخکې چې موږ په دغه انګورو وخت کې انګور د پروان پاکستان ته لېږل، تجار بیچاره په پاکستان کې دغه پلاستیکي ټوکرۍ دا به واخیستلې، پیسې به یې پرې ورکړلې، دا ټوکرۍ به یې یو ځلې راوړلې تر پروان پورې، بیا به دلته په انګورو ډکولې او بېرته به یې وړلې. حال دا چې پخوا کلونو کې به دا صندوقونه هم دلته جوړېدل د لرګیو، دغه دروازې لاوري او دغه ټانک لوګر او دغه ځای ورته وایي، دلته به دا نجاران او د میوې دپاره به یې کارتنونه جوړول، د انګورو دپاره، د مڼو دپاره، د ټولو دپاره. حتی اوس موږ هغه نشو جوړولی، هغه توانایي مو هم د لاسه ورکړې ده. او دا چې موږ ښه بوتل جوړ کړو، ښه کارتن جوړ کړو، ښه قوچي جوړ کړو، دا خو بالکل نشو کولی. البته یو څه قدمونه اوچت شوي دي د کارتن او د بارجامو په دې برخه کې، خدای وکړي چې دا لږ در موافقانه پر مخ لاړ شي، او موږ دغه د مارکیټینګ ټول مفیدیتونه چې دا بعضې ډېر اسانه هم دي دا وکولی شو. مثلا دا سورتو ستاندرد او بسته بندي او بارجامه یې کله چې مصرف غواړي دا نور خو اسانه دي، دا هم دا نشو کولی. نو دغه برخه ته باید توجه وشي.
ډېره مننه، سلامت اوسئ کور ودان. ډاکټر صاحب حکیم زوی، څه فکر کوئ دا بانکي بندیزونه دا هم د افغانستان په وارداتو صادراتو باندې اغیز لري کنه؟ لري، د افغانستان باندې بندیزونه دي
رښتیا هم، لکه څنګه چې منګو تاسو پیګو چې دا 2020 کال تقریبا د اگست نو وروسته په افغانستان کې سیاسي تحول او بدلون رامنځته شو، نو د هغې نو وروسته د افغانستان هغه بانکي سکتور یا مالی سکتور په ټوله کې هغه د ولر بندیزونو سره مخامخ دی، ځکه موجوده نظام یا موجوده حکومت چې دی هغه د نړیوالو سره کوم سیاسي اقتصادي تعامل نه لري. نو دلته دا ډیره مهمه مسله ده چې موږ او تاسو کې وګورو، زموږ تقریبا 9 میلیارد یا زیاتو کم شتمنی هغه د نړیوال بانک سره امریکا کې کنګل شوې دي، بندې دي. نو دغه مستقیم تاثیر کې ځکه اس بانک سوداګر چې دي د بیلګې په توګه موږ اوس محدود کولای شو چې د روسیې چې هغه یا د ایران یا دغه نور هیوادونو سره ولې کې چې د اروپا او نور هیوادونو سره موږ سوداګري کوو، په دغه برخه کې موږ د زیاتو ستونزو مشکلات سره مخامخ یو، ځکه موږ بانکي سکتور چې دی هغه د ولر بندیزونو سره مخامخ دي. نو دغه یو غټ تاثیر لري، دا یو ستونزه ده چې باید موجوده نظام یا حکومت باید دغه ستونزې ته لاسرسی ولري، او دا مستقیما په سوداګرو د افغانستان په اقتصاد باندې تاثیر کوي.
بله، ډیره زیاته مننه حافظ صاحب. موش کوشش دا وی ډیر چې پاکستان ته مثلا میوه صادر کو، په دې سیمه کې یا هند ته صادر کو چې حال بته ډیر مشکلات ست په منځ کې، ولې کوشش نه کیږي چې شتمنو عربي هیوادونو ته میوه او نور شن صادر کو چې د دوی لپاره زموږ میوه ډیر خوندوري معلومی شي؟ کله چې کوم نندارتو جوړ شوی دی او دا میوه هلته وړاندې شوي دي، نو ډېرې خوښې شوي دي. مشکل په دې منځ کې څه دی چې موږ دسرو کولای سعودي ته یا متحده عربي اماراتو بحرین او د نورو هیوادونو ته میوې صادرې کړو یا سبزیانې صادر کړو؟
اول خو تاسو ارز وکړم چې ډېر پیچلې خبرې دي. دا مخکې چې د عبدالمجید خان زابلي د اتاق تجارت او صنایع ورسان تاسیس کړو، بیا وروسته وزیر اقتصاد هم شو، هغه ډېر یو ښه کلنلاره جوړ کړې وه. اول خو دا مزیتونه چې دا استاد وفرمایل مخکې چې دا زموږ د تولیداتو مزیت څه شی وو، چې دا اکانومیک انتیګریشن یا همګرایي اقتصادي پر بنسټ هغه مزیت چې په یو ځای کې دي او په بل ځای کې نه وي، هلته بیا ګران تمامي که دا تولید شي. نو لهذا د همګرایي اقتصادي له مخې دا شیان چې موږ یې تولیدوو په عربي هیوادونو کې ډېر ښه بازار لري، په هندوستان که هم ډیر شو بازار لري، اوس هندوستان ډیر شتمن دي او تقریبا 300 میلیون فقیران او غریب خلک متوسط طبقه ته پورته شوي دي او غوی اوس غریبانان نه دي. او د افغانستان لنی کمرغه د تولیدات هلته ډیر ښه شهرت لري، هیڅ مارکیټینګ او تبلیغات ضرورت نه لري. او کچيري موږ وکولای شو چې څو کارونه وکړو، اول دا چې دا خان زابلی دا ضرورتونه ملي درسونه تشخیص کړی وو او د سامي شرکتونو په چوکات کې دا ټول هغه ارمانونه ترسره کړی وو. مثلا شرکت میوی د قندهار وو او ها د پروسس لوی کارخانی وی چې دا انار کوم چې په تازه توګه صادرېدل هغه وخت لا یو شی نه وی، دوی دا کنسنتری کول، دا شربت او باسل او تقریبا شپږ زره تنه هغه کنسنتری دي انار جاپان ته صادرول په هغه وخت کې. یعنی په ټان کې اوس موږ دونه اړ یو چې کچیر زموږ انار صادر نشي، دا پاکستانیان اجازه را نه کوي هلته ورسته کې لبین زی. بل دا چې اوس هغه فابریکې دي میوې د خندار نشته دي، هغه تبا دي خلاص دي. دا بل شرکت نور شرکتونه او مثلا شرکت پشمیر بافی قندار او شرکت پشمیر بافی کوچکی او چې دا د عسکرو دا د البسی د تکمیلو لپاره د نن په افغانستان کې دا تولید دي، مثلا کشمیری تولید نور شرکت تولید دي چې دا ډیر ښه شایان چې دا پښتون زموږ همدلته پروسس کېدل همدلته بیا تولید دي. اوس حتی غشیان چې شپېته کاله د مخه دلته شتون درلود او یا کاله د مخه اوس یې نشته دي. نو په هر صورت بل دا چې د مارکیټ د مزرعې څخه تر مارکیټه پورې 30% زموږ محصولات ضایع کېږي، لکه چې مخکې استاد وفرمایل د معیاري ترانسپورټیشن نه لرو، معیاري لارې نه لرو. مثلا ترموکینګ یا هغه یخچالدار کنټینرونه چې عربي هیوادونه دا غوښتنه لري چې دا ستاندرد سره برابر وي، کله چې د مزیه څخه مال اخیستل کیږي عملته باید دننه په یو معین هوا کې هغه قرار ولري په کنټینر کې او همدغه سي دیاره چې د کارګو یا وایل لري قیمتي شاید باید صادر شي د مزکه لارم کچی زی باید په ډاکټر ممکن کې دا صادر شي اوس دا شاید نه ستدي او دا راهنمودم شتون نه لري او د اقتصادي کړنلار باید حکومت ولري ډیر جامع وي په هغه کې هر سکتور لپاره دوی پرسیره لارښوونه باید وکړي
بله ډیر مننه سلامت اوسه یو اوریدونکو لرو ځان راو پیژنه یا ازادي رادیو
مننه سره مساو نکیلې تا و مېلمنو ډاکټر صاحب او استاد سلام مختلف خبرتله مطلب غنیارم به هلمند ولایت نه در سره راځم خپل نظر ته دا چې مېلمنو ډېرې خبرې وکړلې کله چې د نړۍ کې په یو ملک کې مثبت تعامل راځي هلته د نړیوالو دغه سره راشه درشه ډېرې خو زموږ په یواد کې چې دغه تعامل رالی زموږ لپاره مثبت خو البته پر موږ باندې اقتصادي او د اشاني بندیزونه ډېر ولګېدل که چیرې پر موږ بندیزونه نه وای لګېدلې نو نن به تاسو ټول نړۍ شاهدان په دې وای چې موږ به په افغانستان کې اقتصاد ډېر دومره رشد کړی وای لکه څنګه چې په داخلي کرنه جګړه کې نه و کړی خو البته کارونه اوس موږ وینو چې مخته روان دي زموږ هېواد د میوو سبزیجاتو او دا شانې غلجاتو د برخې نه ډېر یو غني هېواد دی زموږ هېواد یو زراعتي هېواد دی لکه څنګه چې د بیلابیلو سیمو ولایتونو د میوو او دا شانې سبزیجات په اړوند مېلمنو وویل چې دا شانې ځینو ولایتو کې څه میوې او سبزیجات ده او د کیکان سره موږ ښه انګور ښه انار ښه سیب او دا شانې ښه خټکی هندوانې دا شانې لرو موږ د پرا هندوانې یا د هلمند هندوانې که ووایو یا دا شانې زابل شاجي ده ال ډیر شایسته هندوانې وي البته یو کار چې موږ کړی دی هغه موږ چې کله دغه خپل میوجات د پالیزو یا باغونه راټولو موږ هم د دوو ښه ساتنې ته پاملرنه نه ده کړې که موږ وګورو زموږ په ګاونډي هېواد پاکستان کې هغه هلته چې دا میوې راټولېږي دغه کومو پالیزو باغچو څخه هلته ډېره پاملرنه ورته کېږي او دغه میوې نه غواړي چې ټپیانې شي یا یو وړوکی زخم ورپشکې پیدا شي خو زموږ د یا دغه څه نه سخته دی چې کروندګر هم دغه ته پام وکړي او د افغانستان اسلامي امارات هم د صادراتو لارې ورته برابرې کړي
سلامت اوسې ډېره مننه سلامت اوسې افغاني ار صاحب کور دی ودان وخت کم دی د لپاره په هن صاحب دوریال کدوې ته تاسو لاندې جواب وایست دوی وای چې وس شرایط خشي وی دي تر پخوا څه کارم شوی دی لیکن ما خو تر اوسه پرې نه دی اوریدل چې پخوا به مثلا سړی خونی جوړی دی چې دله صادرات سره کومک کوي دا ډول کارونه څومره شوی دی
بله تر یوې اندازې پورې کار شوی دی هم دا اوس هم پخوا ډېرې امیدواري چې پیدا شوې وه دا وه چې امنیت ښه شو نو باید دا ټولې چارې ښې شوې وای په دې کې دا سړی خونې هم دا هم په دې کې شاملې دي اما موږ ډېر مشکلات لرو د تجارت په برخه کې ډېر لوی مشکلات لرو حتی دا د تجارت مفهوم موږ سم نه ده معرفي کړی مثلا دلته موږ دا یو شمېر زموږ هېوادمال د عمده فروش نه یو څه مال راخ یو به د سړک په اړه یو به خرڅي د دې ته هم د تجارت وایي هاندا چې دا یو فریبنده شغل ده دا یو غلون کې شغل ده اته بسته کارتن په 100 روپۍ واخلې بیا په هر یو کې په څو کې یو روپۍ ګټه وکړي د ورځې یو 100 روپۍ باندې قانوني چې وکړي په څو کې چې یو ولا تجارت کومه دا فریبنده شغلونه دا باید د منځ ویروسي اصلا موږ د اقتصاد لپاره دا بحث شروع کړی د تجارت اقتصاد زموږ هغه وخت شي چې په مجموع کې د تجارت کې هم اصلاحات راوړو زموږ دغه تجارتي سرمایه باید په صنعتي سرمایه باندې بدل کړو کله چې موږ د فعلي ټول سرمایه د تجارتي سرمایه ده صنعتي تجارت نه دولت توجه کړی دا او نه زموږ دغه سرمایه دارانو کله چې موږ صنعتي سرمایه د تکړه کړو بیا تجارت کاروبارونه غریبی فقر دا ټول سره ډیر خېسته کیږي دا د دې زراعتي محصولات هم ډیر خې کیږي او د دې نه بلاله موږ به ډیر نو
تولیدات هم پیدا کولای شو په هغه سره
په
ودان نور پرونی وخت نه دی پاتې ته پوهاند بشیر دودیال د اقتصادي چارو متخصص، آزر اشرافیزی د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونی خونو د مشرتابه پلاوی غړی، همدارس ډاکټر سردار نعیم حکیم زوی. تاسو څخه ډیره مننه چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل. له تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی چې د ازادي راډیو د خبرونه مو اوریده او د ازادي راډیو نورې خبرونه هم اوري.
منی سے جوندون تا ٹھوپک منی سے دات سخپڑی واخلے بارل یوستڑی واخلے دات سخپڑی واخلے بارل یوستڑی واخلے جوان خپل دے جوان خپل دے جوان خپل دے جوان خپل دے خپل 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 دے جوان 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 خپل دے Kole 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 de jwan kole de jwan kole de نم صاف کی چاہتا در زر انشاءاللہ دے ہندار کے لمڑے مسکا او بیال لاسنی ول سرپ نک روزوے دے ناوے سپن مڑوان خکولائے دے جن 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 خکولائے دے جن 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 خکولائے دے لکا غنمو کے دیغی گوشتر لکا گانے سر راتا و منڈا لکا گانے سر راتا و منڈا لکا ناوے نرا روان شیرا لکا یو خوب گنے ہم دا سے بنف بنخ کو لے دے جون 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 خو 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 لے دے یہ خلقو 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 کولو خلقو منی سے جوندون تا ٹوپک منی سے دکے رات کتاب کے دوان خیدی یاو بڑکا دتا اس بلد جانان تصویر از موینا کے دنقل یو وڑو کے کاغذ او در رحمان بابا غزل سر دستر گو رسم پمڑا وستر گو کے دے پٹو غم خون کو لے دے جن 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 خو لے دے جن 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 خو لے دے دے کمپیوٹر پا پر در آغای مسیج دیوے مینے تو خوگے اشارے بمسنجر کے یہ زواب واڑی بمسنجر کے یہ زواب واڑی لچانو رکھ دے ٹول خائصہ لفظوں نانا سور تلاس تر زنے اڑ کے فکر من خو لے دے جن 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 خو لے دے
ظلم دے پشنڈو دخندا وزری ماتڑے خوشبو تپات کی گدرنا وزری ماتڑی شپو تپات کی گدرنا وزری ماتڑی رنا وزری ماتڑی خار بشی جنگل کبی کتاب بی قلمشی گلشی وچ ڈنڈر چی بی آواو بی شب نماشی مشا آدم گوخی نا ہوا دی بی آدم آشی مڑاوی با آدم شی مڑاوی با آدم شی دا ہوا وزری ماتڑی شپو تا پاتا کی گدرنا وزری ماتڑی شپو تا پاتا کی گدرنا وزری ماتڑی رنا وزری ماتڑی زاد زمانے جبر سات لے پا پنجرا کیم شما یا مو بلا دا تاریخ پا دی رکیم زرکیم پچو غو دا وقت نو پا دا رکیم